د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیر شپه د السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمینه مخکې لس بجې دي. زه صفی الله ستنګزایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته راغلاستم. پیل په خبرونو کوو. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ خبرداري ورکړ چې د حماس د سختري زړلې لخوا نیول شوی ټول اسرایلی ارغمل باید د شنبه تر ورځې پورې خوشی شي کنه د غزې د اوربند تړون باید لغوه شي. ترامپ چې په سپینه ماڼۍ کې خبرې اعلان کړه خبری کولی ویل کچیری په غزه کې ټول یرغمل شوی کسان د شنبه ورځې د غرمې په 12 بجو بیرته راستانه نشي، دا اوربند باید لغوه شي. هغه ټینګار وکړ چې یرغمل باید ټول یو ځای راخوشي شي، نه دوا یا درې درې کسان. ترامپ ویل دا خپل دریز دی او پریکړه اسرائیلو پورې اړه لري. ترامپ چې په خپل دفتر کې خبرونه ته کېده دا هم ویل چې که اردن او مصر له غزې څخه فلسطینیان ونه مني نو مرستې به پرې بندې کړي. جزئیات به وروسته هم درته خبر کو. له چین څخه یو کارګو باروونکی ریل ګاډی پرون د دغه هیواد له چونګچینګ ښاره د افغانستان په لور روان شوی دی. د چینایي رسنیو د راپور له مخې په دې ریل ګاډي کې مخابراتي تجهیزات او نور وسایل بار دي او تمه کیږي چې له 12 تر 15 ورځو پورې په افغانستان ته ورسیږي. چینایي چارواکو دا افغانستان ته د ریل ګاډي په وسیله په مستقیم ډول د سوداګری وسایلو د لیږد یوه نوې لار بللې او ویلي چې ریل ګاډی به له قزاقستان او ازبکستان څخه په تیریدو چونګچینګ او افغانستان سره ونښلوي. په دې ریل ګاډي کې د چین د زی ټی مخابراتي شرکت لخوا جوړ شوي مخابراتي وسایل به د افغانستان د مخابراتي شبکو د پراختیا لپاره وکارول شي. د فرا ولایت په ابو نصر فرایي بندر کې د یو موټر په لار کې د ماین د چاودنې له امله دوه تنه مړه او درې نور ټپیان شوي دي. د ایران په پوله کې د ابو نصر فرایي بندر کمشنر محمد اسماعیل زاهد وویل دا پیښه پرون ماسپښین هغه مهال شوې چې یو موټر د دې ولایت په سرحدي سیمو کې پر خښ شوي ماین وخود. د ده په وینا ماین په پخوا کلو کې خښ شوی و. طالبانو د دې پیښې د قربانیانو د هویت په اړه څه نه دي ویلي. د ملګرو ملتو د راپورو له مخې افغانستان لا هم د نړۍ یو له هغو هیوادو دی چې ډېر ماینونه او ناچاودي مرمۍ پکې پاتې دي او د هغو د چاودنو له کبله هر کال سلګونه انسانان په تیره بیا ماشومان وژل کیږي. د منځنۍ اسیا رسنیو پرون د ازبکستان د امنیتي چارواکو په قول وویل د غیواد د دولتي خدماتو ادارې او د ګمرک کمیټې د سرخاندریا په سیمه کې شپږ سوه کیلوګرامه چارس کشف او ضبط کړي. د ازبکستان د ګمرک کمیټې ویلي دا چارس چې ارزښت یې شپاړس نیم میلیون ډالرو ته رسیږي غالبا له افغانستان څخه ازبکستان ته قاچاقېدل. د چارواکو په وینا دا چارس به د جاروګانو د لاسو په منځ کې پټ شوي وو. دوی وایي جاروګان چې شمېر یې 500 ته رسېده په یوه لارۍ کې وړل کېدل. او د امریکایي لبناني کاس هادي ماتار محاکمه د دوشنبه په ورځ په نیویارک کې پیل شوه. هادي ماتار تورن دی چې ایراني ول اصله برتانوي لیکوال سلمان رشدي باندې مرګونه برید کړی دی. شاوخوا دوه کاله مخکې هادي ماتار تورن دی چې په سلمان رشدي په نیویارک ښار کې د شوتاکاوا په سیمه کې مرګونه برید کړی دی او هغه سخت ټپي کړی دی. په هغه برید کې چې د یوې چړې په واسطه باندې هادي ماتار ترسره کړی و د سلمان رشدي یوه سترګه ژوبله او لاس یې هم ټپي شوی و. تر هغه برید وروسته د سلمان رشدي د یوې سترګې دید نشته او همدارنګه لاس یې هم له کار لوېدلی دی. د ایران مذهبي پخوانی مشر آیت الله خمینی په 1988 کال کې د سلمان رشدي د اعدام غوښتنه کړې وه. هغه تورن دی چې د شیطانی آیاتونو په نوم په کتاب کې د خلکو په خبره کفر ویلی دی. خو هادي ماتار چې وویشت کاله دی او په امریکا کې بندي دی د دوشنبې په ورځ د رسنیو په وړاندې ځان بېګناه وباله او د فلسطین آزاد شعار یې ورکاوه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیر شپه د تروریزم په تیره بیا د داعش د بیلابیلو ډلو له لوري نړۍ ته د ورپېښې ترهګرۍ په اړه غونډه وکړه. د غونډې برخوالو په ځانګړي ډول د داعش د خراسان ولایت پر څانګې تمرکز وکړ او هغه یې د سیمې او نړۍ لپاره ګواښونکي وبلله. دې ډلې په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د خونړیو بریدو مسؤلیت په غاړه اخیستی. تفصیل له عصمت ساروان اورو.
امریکا د داعش د خراسان څانګې د وړتیاوو او فعالیتونو په اړه چې په افغانستان او سیمه کې پراخ شوي اندېښنه څرګنده کړې ده. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د امریکا استازي دوروتی شیا د دوشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې چې د داعش د فعالیتونو د ارزونې لپاره جوړه شوې وه وویل،
لکه څنګه چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي راپور هم ټینګار کوي، په داعش پورې تړلې ډلې په ځانګړې توګه د خراسان څانګه نړیوال تهدید ګڼل کېږي. موږ د دې ډلې د وړتیاو په اړه اندېښمن یو چې د بریدونو د طرحۍ اجرا او د نوو کسانو د جلبولو هڅې کوي، په تیره بیا په افغانستان او پاکستان کې.
د امنیت شورا په غونډه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او د ترهګرۍ ضد دفتر مشر د داعش خراسان څانګه د افغانستان سیمې او نړۍ لپاره جدي ګواښ وبلله. ولادیمیر ایوانوویچ ورونوکوف چې پرون دوشنبه د تروریستي اقداماتو له کبله نړیوال امنیت او سولې ته د ګواښونو په اړه د امنیت شورا غونډې ته معلومات وړاندې کول وویل، داسې راپورونه شته چې بهرني ترهګر افغانستان ته سفر کوي. ورونوکوف همداراز وویل چې د داعش خراسان څنګه نه یوازې په افغانستان کې بریدونه کوي، بلکې په اروپا کې هم د خپلو ملاتړو په وسیله بریدونه تنظیم کړي دي. د نړیوالې سولې او ثبات په وړاندې د تروریستي ګواښونو په باب غونډې ته وویل چې داعش لا هم د منځنۍ آسیا له هیوادونو څخه نوي جنګیالي جذبوي. نوموړي وویل، سره له دې چې ملګري ملتونه، نړیوال او سیمه ییز شریکان د داعش د فعالیتونو د مخنیوي هڅې کوي، خو دا ډله لا هم فعاله ده. د سیاسي چارو شنونکی عزت الله پیژاند وایي، د نړۍ تجربې ښیي چې په هر هیواد کې چې د خلکو په خوښه اداره او حکومت موجود نه وي، هلته د ترهګرو ډلو د فعالیت چانس زیات وي. د په عین حال کې وویل،
که نړیواله ټولنه، ملګري ملتونه او د سیمې هیوادونه غواړي چې له دغه خطر ځان خوندي او په امن کې وساتي، نو باید د طالبانو د حکومت او ادارې له ملاتړ لاس واخلي او پر بدیل یې فکر وکړي.
د طالبانو له بیا وخت رسیدو وروسته سره له دې چې په افغانستان کې د جګړې اور سوړ شوی، خو تر ټولو خونړي بریدونه داعش کړي دي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال چې د ترهګرۍ ضد دفتر مشري کوي، په منځني ختیځ او افریقا کې هم د داعش پر فعالیتونو رڼا واچوله او ویل چې په سوریه کې د بشار اسد د رژیم له پرسیدو وروسته د داعش د ودې لپاره شرایط برابر شوي دي. د زیاته کړه، د سوریه په شمال ویدیس کې لا هم د داعش د غړیو او د هغوی د کورنیو لسکونه زره کسان په کمپونو کې ساتل کیږي. د ملګرو ملتونو د ترهګرۍ ضد دفتر مشر وویل چې په دغو کمپونو او زندانونو کې تر اوه سوه ډېر عراقي اتما، سلګونه سوریهوال او اته زره شپږ سوه تنه د نورو هیوادونو وګړي ساتل کیږي. د امنیت شورا غونډې ته د پاکستان استازی منیر اکرم وویل چې داعش په افغانستان او پاکستان کې پرله پسې وسلوال جذبوي. د همداراز وویل چې القاعده په منځني ختیځ کې کمزوري شوې، خو په افغانستان کې بیا سر راپورته کړی. تر دې وړاندې د طالبانو حکومت په ځلونو ادعا کړې چې د داعش مرکزونه په پاکستان کې دي او افغانستان ته د بریدونو لپاره له پاکستانه ورځي. طالبانو په وروستیو ورځو کې د داعش د یو شمېر غړیو د نیولو خبر هم وکړه او ویل چې دا کسان له پاکستانه ورغلي وو. پاکستان په دې اړه د طالبانو مخکینۍ ادعاوې رد کړې دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي دی که تر شنبې ورځې پورې ټول اسرایلی ارغمل شوي کسان خوشې نشي، نو د غزه د اوربند تړون باید لغوه شي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ورسره دا خبرداري ورکړی دی چې د حماس توندلاري ډلې ویلي دي چې اسرائیل د غزه اوربند ته ژمن نه دی، نو په همدې اساس تر بل خبرتیا پورې د اسرائیلي یرغملو د خلاصون پروسه ځنډوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په سپینې ماڼۍ کې خبریالانو ته په دې اړه باندې وویل،
As far as I'm concerned, if all of the hostages aren't returned by Saturday at 12 o'clock, I think it's an appropriate time. I would say cancel it and all bets are off and let hell break out.
خغلی ترامپ ویل که ټول یرغمل شوی کسان د شنبه ورځې تر 12 بجو را خلاص نشي چې دا از ما په ان باندې یو ښه وخت دی. زه وایم چې دغه اوربند لغوه کړی. خغلی ترامپ همدارنګه ویل چې دا د هغه دریز دی او تصمیم له اسرائیل سره دی. هغه همدارنګه ټینګار وکړ چې باید ټول یرغمل شوي کسان یو یو راخوشي نه شي او ټول په ډله ییزه توګه باندې راخوشي شي. تمو چې د حماس توندلاري وسلوال د شنبه په ورځ د سلواغې په 28مه باندې اسرائیلي یرغمالو یو بل ډله راخوشي کړي، خو د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې تر دویمې خبرتیا پورې دغه پروسه ځنډولې ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ په سپینې ماڼۍ کې خبریالانو ته د خبرو پر مهال همدارنګه وویل چې ممکن له اردن او مصر سره په دې خاطر باندې خپلې مرستې بندې کړي چې د فلسطیني کډوالو د منلو څخه ډډه کړی ده. هغه په دې وروستیو ورځو کې په څو واره ټینګار کړی دی چې غواړي فلسطینیان له غزې څخه مصر یا اردن یا هم په سعودي عربستان ته انتقال شي. د هغه په خبره چې غواړي امریکا د غزې مالکیت خپل کړي او هغه ځای د سیمې د ملګرو شریکانو په مرسته باندې بیا ورغوي.
سره دمیان خلیم را باندې ولګولې
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
د ما خوان یعنی په کال کې یو واری څلورو پنځو ورځو د پاره راځي، خو د روانې ښځې داسې دي چې دغه فدایي د صرف د اولاد په خاطر ورکوي.
د یوې مېرمنې غږ مو واورېدی چې د خپل مېړه د دوهم واده په هکله غږېدله. دا مېرمن زیاتوي چې کله یې مېړه بهر هېواد ته ته نو له دوی سره لومړنۍ ژمنه دا وه چې دوی به هم ورغواړي، خو اوس یې هغه ژمنه هیره ده. د اسلام دین په دې اکله څه وایي؟
نو سره د اسلامیت دا زموږ اساس په افغاني کلتور کې د بېغیرتۍ هغه لوی حد دی چې د یو انسان کې ځکه خپل هېواد ته نشي واپس کېدی. نو چې نو فلس کې هغه مېرمنې سره ستا حکم څنګه شو؟
د تاسو په نظر ولې ځینې نارینه سره لدی چې د ښځو په منځ کې مساوات نشي راوستلی دوهم واده کوي؟ د ځینو نارینه وو دا کار خپل ده مېرمنې اولادونو ته او ټولنې ته کومې ستونزې اړولی شي. نن همدا موضوع څېړو. ملتیا مو وکړئ. قدرمن عبدالکو، واده کول د هر انسان قانوني او شرعي حق دی. دیني عالمان دوه جوړې له دوو سترګو سره تشبیه کوي. وایي د ښځې او مېړه یو ځای ژوند کول لکه دوه سترګې نه بېلېدونکې خبره ده. خو په افغاني ټولنه کې له پخوا زمانې راهیسې په تېره بیا په دې تېرو درې کلونو کې داسې کورنۍ ډېرې لیدل کېږي چې نارینه یې بهر ملکونو ته تللي او مېرمنې له ماشومانو سره په کور پاتې دي. یو شمېر افغان مېرمنې وایي چې په دې ډله کې بیا ځینې نارینه دا چې په قانونی ډول د میرمنو ورتګ بهر هیوادونو ته ځنډیدلی دی، یا خو هم میړه نه غواړي چې خپل ښځه ور وغواړي دوهم واده کوي. د دې نارینه وو د ښځو په خبره له یوې خوا څخه د طالبانو حکومت ورځ تر بلې په دوی باندې د ژوند کولو ټولې لارې بندوي، له بل اړخه د دوی میړونه هم دوی بهر ته نه ورغواړي. له همدې وجې له نورو ستونزو سره سره روحي او رواني مشکلات هم ورته پیدا دي. یو میرمن چې نه غواړي خپل نوم یاد کړي وایي چې کلونه مخکې د دې میړه بهر لاړه، اوس دا او ماشومان له ګڼو ستونزو سره یوازې پاتې دي.
شرایط داسې راغلی ده چې افغاني ښځې به چې وخت طلاق دلته زه خبر تا کوم زه دلته د ما خوان یعنی په کال کې یو واري څلورو پنځو ورځو د پاره راځي، خو دغه افغانې ښځې داسې دي چې دغه فدایي د صرف د اولاد په خاطر ورکوي. چون د افغانانو په قانون کې یو قانون د وخت طلاق واخلي په خارج کې بله زره کوي، په دې طرفو کې خو داسې ده افغانان خو په افغانستان کې اولادونه تی اخلي، نو د اولادو د په خاطر باندې مور قرباني ورکوي. نو سره خو کابل الارم لري او یو افغانان دي لیدلی دي چې طلاق یې واخیستو ټول به در باندې بد وایي، خلک سړی نه ملامتوي، مجبوره ده که زغک دی پورته کلو بیا در تلاس خبری میکنم دغه خلق خبری که چی تا دستی که خلق زوای میره با دین خوشی کولی، یعنی یو نارینه که دغه دن دای زامت باسی اگه کدم نفس داری زامت باسی، خوب باید خپل دولت په کوشش کې چې اولاد دراولي خپل اکزه راولي. نو دا خوده سی وو سمه د شرایط اجازه ورکړي، اما خوده قرت نشي کولای چې ته یو میاشت الته اوسی، یو میاشت دوبلې کسره اوسی، یا دوی میاشت الته اوسی، یا دوی میاشت خونه نه کیږي، داسې کارت کولای نشي، مجبور خوشې دي کړن روزی رسان یو ولاده داسې څوک دی نه وی چې د ما خواندې پیسې راکې دا روزی رسان چې د ایم نی وی روزی رسان هر چاته خدای پاک روزی ورکړي ورکي دا مسولیت پیسو نه چ سره مسولیت پنا پیسې دی ورکوي مسولیت بدی یو ولک وای ناسو پلار شکایت کړي وو د زوی نه چې د زوی په ما باندې داسې یعنی د ما سره بد رفتار کا د قاضی مزاله کې راو غوښتو چې وری ته د پلار سره بد رفتار کی وی سمه راځه په خیر رفتار ورسو کوم آیا د اولادم پس پلار حق شته کنه وی هوښته وی خیوال تاسو د ما د پلار نه پوښتنه وکړي چې دوی ما سره حق ادا کړی نو مر باندې خراب پیخی چې د ما هیڅ شرعي نوم نه ده بل کې ما حقم ده د پلار می ترا پیسې نه دي په اولاد په د ورځې باید څوره وخت ورکې چې دغه تربیت مهم ده د ما تربیت اول خو نه کو وز د ما نه چانه ګله کو د خپل ځانه دی ګله وک چې د ما سه وخت یې نه کو خو نو داسې تنه نه ده مسولیت چې تنه به ته پیسې به ورکې اولادم تربیه تنه په مورم نه ده هغه یو نارینه دی افغانان دی به یو خبرم درته کا چې صد په در خطا بشي یک ما در خطا نه او ملامت تیم نورم په مور وچي
د دې مېرمنې په چیر زین نورې خځې هم لورته ستونزو سره مخ شوې دي د ننګرهار اوسیدونکو ولوله دهقان دی پلی گاونډی کیسه کوي وای چې میړه په بهر کې بلخه ځکړې کور ته کال کې یو جیل راځي نورې د ګډ ژوند ټول چاري خپل نالوستې میرمنې ته چې اته ماشومان لري پرخېدي
د موږ خپل همسایګان دي چې میړونه په سعودي کې دي په دې چې وای سعودي خو چاته قبول نه ورکوي نو خځې دلته دي راځي یو دفعه کال کې دوه کلو کې یو ځلې راځي خپل میرمنه ګوري ماشومان ګوري بیرته ځي څو چې بیرته راځي ماشومان غټیږي بیا افغانستان کې بیا د افغاني ټولنه کې خځو ته د حق نه ورکوي چې په دې اړه قضاوت وکوي ل خپل میړونه د دې پښتنه وکوي چې تا ولې داسې کار وکوه مثلا خځې په افغانستان کې بخصوص متحله یا منګه ورته میړو شی وایو کنه دا خځې د حق نه لري نه د خسرګنی لخوا نه د پلارګنی لخوا چې دا پښتنه له میړه څخه وکوي چې تاوله داسې کار وکوه یا هم میړه دومره وخت نه ورکوي چې د دې پښتنه تری وسی چې ولې تا داسې کار وکړه دا پښتنه یو خځه خاوند نه وکوي خاوند د دې پښتنه په مقابل کې د تډیر سپکه خبر کوي یعنی یا د پښتنه حق یعنی ته یوازې زلرم ته نه لري ته خزه ته باید پاتې سي کور کې ماشومان وساتي بعد وخت نه زیاتره نارینه او تر بخصوص له افغانستان نه اوس وختو کې خارج ته تللې دي او د غرب له نړۍ سره اوس بلد سوي دي دا موضوعات ورته ډیره ساده او ډیره عامه خبره ده چې خپل میرمن دلته به سرنوشت پرېږدي الته خپل ځان ته بیل ځوان جوړوي کوم شرایط چې الته برابر دي مثلا د نارینه لپاره د مشترک ځوان لپاره په افغانستان کې نه دي برابر او د منګ خلک د دې شرایط ته کاملا نادیده دي څو چې دوی ورسره بلدیږي دوی فکر کوي چې دا یو نوې تجربه ده ورته د افغانستان نارینه و ته د غرب نړۍ یو نوې تجربه ده د همدې لپاره خپلې مېرمنې دلته بې سرنوشت پرېږدي په مختلفو بهانو باندې دا ورته مهمه نه ده چې مېرمنه یا کوزدنه یې دلته په څه وضعیت کې ده یا د خلکو له څه رقم خبرو او تانو سره مخامخ کیږي
له میرمنو سره یو شمیر کوژده شوې نجونې چې کوژدې په بهر هیوادونو کې شوې دي له همداسې نامعلومه برخلیک سره مخ دي په دې ډله کې ځینې له ډېرې مودې وروسته خبرېږي چې کوژدنې هلته بله ښځه کړې او ماشومان هم لري 22 کلنه شګوفه له نورو خبرو سره
رښتیا وایم زمونږ یو ملګری وه، هغه هم همدغسې وه، نفر په عربو کې وو، خو بیچاره دلته هم له درسه پاتې شوه او هم څو موده مخکې خبره شوله چې خاوند یې داسې یو کار کړی چې هلته په عربو کې بله ښځه کړې ده، عربه ښځه یې کړې ده. نو دا واقعیت یو ډېر بد حالت دی، متاسفانه یو بدبختي ده چې مونږ ښځې له درس خپل حقوقو نه پرېږدي او له بله خوا نه دومره اجازت هم نشته چې هغه خپل خاوند ته ورسي یا خپل خاوند یې بېرته دې ته راسي. نو دا یو هغه سخت شرایط مونږ ښځو ته رایجېدوي، ځکه بېچارهګۍ ځان وژنې ته هم آماده وه خو نه کېدل. یو تعداد وایي چې ولله ښځې لري ځکه، او یو تعداد فقط متاسفانه شاید د پیسو مسله وي چې ولله پیسې مې پیدا کړلې نو کور نه خیره ده، خو دلته زما سات تېر سي. کله چې خاوند بهر له هېواد نه وي نو دلته تنها ښځه پاتې کېږي، د خپل کورنۍ خبرې، د مورګنۍ، د پلارګنۍ، د خسرګنۍ، دا ټول خبرې بېرته ښځې ته راځي. ساتمن په ښځه کې به کم بوتی وو، خسرګنۍ به وایي چې په ښځه کې به کم بوتی وو چې خاوند یې لاړله بله ښځه یې وکړله، مورګنۍ به وایي چې حتمن دا د ماینګ د لور بدبختي ده، دا یې تا بدبختي ده، بد تالی دي. او همداسې نور قوم، خیش، همسایه، هر څوک تنها ښځې ته وایي چې وی تا خاوند لاړه بل ښځې وکړه، ولې ته خو داسې وي، ته خو اس وي، ته خو ښه وي، ته بده وي. یو رواني فشار ده په ښځې باندې، خصوصا که هغه بچي ولري، ماشومان ولري، نو وایي چې حتی ماشومان هم درلودل نو حتمن ته نه به راضي نه وو یا ته نه به خوشحاله نه وو یا هر څه بل بېرته دا ښځې باندې اچوي چې دا ټول ملامتیا د ښځې ده.
یو شمېر نارینه هم د ځینو کسانو دا کار چې یوه ښځه لري بیا بلې سره واده کوي له انساني حقوقو سره په ټکر کې بولي. عمران قاضی زاده چې په لندن کې ژوند کوي په دې اکله وایي،
هر لحاظ که ته فکر ورته وکړې د اسلامي لحاظ، د مذهبي لحاظ او اجتماعي لحاظ غلط کار دی، ځکه چې خپل بچی خپل کور ودانه په وطن کې پرېښې ده او دلته به راځي بیا دا له سره بل واده کوي. زما په نظر دا درست کار نه ده، که هر څوکي که هغه زه اوسمه که هر څوکي، زما په نظر دا درست کار نه ده. اول د خپلو بچیو ته باید وګوري، اول خپل کور ودانې ته باید وګوري چې هغه په څه حال کې ده، په افغانستان کې هغه به څنګه ژوند لري، آیا دغه ماشومانو تربیه ده، ماشومانو راغټول ده، ماشومانو ادب، ماشومانو خوراک څښاک، مهمه د هغوی تربیه ده چې هغوی بې لاره په هغه سې ماحول په هغه سې جامعه کې راغټیږي، ډېر نادرسته کار دی. اوله مېرمنه هغه تا سره د غریبې شپې ورځې تا سره تېرې، دا به د یو نر دپاره ډېر بخښنه غواړم چې دا خبره کوم، ډېر به د یو نامردۍ او د بېغیرتۍ او حد زه بولم چې ژوند هغه سختې تا سره هغه اوله مېرمن تېرې کړي، هغه شپې ورځې تا سره سختې تېرې کړي او بیا ته راځي بل واده کوي. نو دا زما په نظر چې ډېر داسې یو غورځېدلی کار دی، د سترګو غورځېدلی، پښو غورځېدلی کار دی. د اجتماعي لحاظه، د معنویت د لحاظه که ته فکر وکړې، نو د هغې اول مېرمنې هغه بچو یې ټول حق پایمال کړه، نو د هغوی سره ډېر غزلم وکړه، ډېر زیاتی ورسره وکړه.
هغه میرمنې چې په هیواد دننه د خپلو میړونو راتګ ته شیبې شماري یا هم په دې تمه وي چې ورځ به دوی هم بهر ته لاړ شي او ګډ ژوند به پیل کړي، کله چې ناڅاپه خبرېږي چې میړه یې بل واده کړی دی، له رواني او عاطفي اړخه دوی ته څومره زیان رسیږي؟ دا پوښتنه مو له ارواپوه شمې کټوازې څخه کړې ده.
ښځه چې کله واده کوي هغه د خپل خاوند حمایت ته ډېر زیات ضرورت لري. لکه کله چې یو ښځه واده کوي هغه تقریبا څلور حمایتونو ته ضرورت لري. لکه مثلا دا باید عاطفي حمایت شي د خپل خاوند له طرفه، چې همیشه باید مثلا تحصیلي برخه کې، د کار په برخه کې، د ماشومانو لویولو برخه کې د هغې خاوند ورسره واوسي، فزیکي برخه هغې سره فزیکل موجودیت هغه واوسه د خاوند ورسره، په مالي برخه یعنی که هغه خاوند خپله میرمنه حمایت کړي. که چیرې یو خاوند خپله میرمنه د مالي له لحاظه حمایت کړي نو دا ډېر ښه تاثیر لري په میرمنې باندې او د کورنۍ استحکام منځته راځي. جنسي له لحاظه یو بل باید حمایت کړي. که چیرې یو میرمن دغه څلور حمایتونه یا دا سپورټونه د خپل خاوند له طرفه ترلاسه نه کړي نو هغه کورنۍ ثبات هیڅ وخت منځته نه راځي. هیڅ وخت یو میرمن نشي کولی خپل اولادونه ښه وروزي. نو تمن چې کله یو خاوند زی او بل واده کوي نو دا په میرمنې باندې ډېر بد تاثیر لري. دونه بد تاثیر چې ممکن هغه هر هغه کار ته واسوي چې هم د اسلام له نظره هم د انسانیت له نظره اشتباه ګڼل کېږي. چې مثلا یو څوک زی خارج ته بیا دلته میرمنې پرېږدي او هغه نه بیا یو هلته بیا بل واده کوي. یا داسې هم شته چې مثلا خپله میرمنې هلته شته خو هغه خپله میرمنې خوشې کوي او له نورو میرمنو سره مثلا خپل ژوند یا خوشگذرانی کوي. خو هیڅ وخت دغه خپل میرمن له یو هغه چا سره باید نشي برابره چې هغه نه پوهېږم د په حساب د دې دوستوختر کېږي یا بل هر څه کېږي، ځکه هغه میرمنه چې تا سره واده کړې دغه کاملا تا سره تعهد لري، تا سره ماشومان لري او کاملا غواړي تا یو ځای ته ورسوي. دغه سړي که په دې پوهېدلی چې د چا میرمن یو لوړ مقام ته ښځه رسوي او څوک چې په ځمکه یې وایي، څوک چې ذلیلوي، هغه څوک دی دومه ښځه، په دې حال چې پوهېږي چې دا ښځه لري، دا اولاد لري او بیا هم راځي، نو هغه ذلیلوي او هغه بدبختوي. خو سړیان خدای پاک نه پوهېږم دا شعور دوی ته ولې نه ده ورکړی، ولې دوی څخه اخیستی ده چې په دې دوی فکر نشي کولی چې یو میرمنه چې له هغې نه دوی ماشومان لري څومره دوی لوړو ځایو ته رسولی شي.
اغلی شمه وایي هغه نارینه چې له میرمنو څخه لریوالی د دې لامل بولي چې له دوهمې ښځې سره واده کوي، نو هغه اولینۍ ښځه یې بیا څه وکړي؟
ګوره خدای پاک هغه داسې ویلی دي که چېرې تاسو درې میاشتې له خپل میرمنې نه لرې اوسئ، نو تاسو چې کله راځئ باید هغې سره د سره نکاح وکړئ. یا که خدای نه خواسته تاسو میرمنه غلط کار کوي، غلط کار ته مخه کوي، د هغې ګناه د هغې په خاوند ده. خو هغه میرمنه چې ستا نن په افغانستان کې ده او تا هلته ځې بل واده کوې، هیا که ستا دغه میرمنه جنسي خواهشات نه لري، یوازې ته یې لري، دغه علمیت ثابته کړې، ارواپوهانو ثابته کړې چې د ښځینهو جنسي خواهشات له سړیانو نه څو برابره زیات. هغه ښځه هم لاړه شي بل میړه وکړي، نه ته پوهېږم ستا هغه غیرت دې ته هېڅ وخت اجازه نه ورکوي چې هغه بل میړه وکړي، نو بیا ته څنګه ځان ته دا جرأت ورکوې چې زه به بل واده وکړم ځکه چې زه دا خواهشات لرم؟ هغه خواهشات ته په نورو طریقو هم کنټرولولی شي، ځکه چې خدای پاک وایي چې تاسو روزه ونیسئ، دا خو ښځه هم لري. نو هیا هغه څوک چې ځي او مثلا خپله میرمنه دلته له خپلو څو ماشومانو سره پرېږدي، بیا هلته بل واده کوي، آیا خپله میرمنې ته هم اجازه ورکوي چې عیني کار ستا په حق کې وکړي؟ او ته بیا ډېر په افتخار وایي چې زه دا خواهشات لرم. دا خواهشات خو ستا د ښځې یو فیصد نه دي، دا علمیت ثابته کړې چې د ښځې خواهشات ډېر دي نسبت د سړي. ښځې ډېرې زیاتې باوفا دي او دا توانایي ورته خدای پاک ورکړې. ښځې د دې تعامل لري په موجودیت د دې چې خاوند یې بله ښځه ولري، دا یې هم دویمه ښځه شي. خو سړی د دې تعامل نه لري، د دې توانایي نه لري.
دینی عالمان هم د نارینه و دا کار چې د میرمنو په منځ کې مساوات نشي راوستلی او په تیره بیا چې خپلې ښځې افغانستان کې له ګڼو ستونزو او ناخوالو سره یوازې پرېږدي.
سلامونه پام وکړی یو خبر ته چې دا اوس مختار رسیدلی. په کندوز کې نن سهار یوه درنه چاودنه شوې ده. په دغه ولایت کې د طالبانو امنی قومندانۍ رسنیو ته دغه پیښه تایید کړې ده. د قومندانۍ د ویاند جمعالدین خاکسار په حواله راغلی چې چاودنه په کندوز ښار کې د کابل بانک ودانۍ ته څیرمه شوې ده. د پیښې د احتمالي تلفاتو په اړه لا څه جزئیات نه دي خپاره شوي، خو ویر شته چې خلکو ته به مرګ ژوبله اوښتې وي. د راپورونو په اساس چاودنه داسې وخت شوې چې ګڼو خلکو د خپلو معاشونو د ترلاسه کولو لپاره د کابل بانک د باندې انتظار کاوه. کومې ډلې سمدستي د دغه برید مسؤلیت نه دی منلی. په راپورو کې ویل شوي دي چې د دغه برید له امله په کندوز ښار او دې سیمې ته نږدې ګڼه ګوڼه وه او خلکو ترمنځ ویره خپره شوې ده. د دغه خبر جزئیات به وروسته هم د ازادي راډیو په نورو پروګرامو کې تاسو ته وړاندې شي.
بهر جی بیا هلته د ځان د حسین لپاره بل واده کوي، دا کار د اسلام له دین سره په ټکر کې بولي قاضي محمد الیاس مدنی چې د دینی علومو په برخه کې د مدینې منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړي. په دې اکله وایي
بسم الله الرحمن الرحیم، دغه حکم چې د اسلام مبارک دین کې وجود لري چې تاسو کولای شئ چې مرمنې وکړئ، هلته ډېر یو اساسي او مهم شرط الله رب العزت په قرآن کې ولیکی دی. هغه شرط نه پاس کېده او د هغې نه کامیابېده دا د هر انسان په وس او په توان کې نه دي. یعنی هلته داسې معنا نه ده که تاسې بس فقط ښځې شوق کېږي تاسو شوقونه خپل پوره کړئ ودونه وکړئ، نه. هلته الله رب العزت ډېر عجیب قید دلته ښیي چې فإن خفتم ألا تعدلوا، یعنی که تاسې چرته په دې باندې وویرېږئ په زړه کې او تاسې دغه فکر کوئ چې زه عدالت نشم کولی، زه انصاف نشم کولی، نو بیا یوه
بخاره ویلی په صراحت سره ویجب تاسو ته یو مرمنه کافی ده. آیا اوس وخت کې بدسه ولی یا اوس وخت کې بدسه کوم ابر قدرت شخصیت موجود چې هغه د انصاف والا شخصیت وي، هغه عدل وکولی شي، هغه د مرمنو په منځ کې مساوات وکولی شي، هغه دواړو مرمنو یا درې واړو مرمنو ته مساوي حقوق ورکړي، یاره هغه څه چې اسلام مبارک دین غواړي ورته ورسي. په هیڅ صورت په اوس وخت کې دا خبره امکان نه لري، په هیڅ صورت. زه دا مطلق را دوم، ځکه که دا داسې وینو الله پاک به دغه شرط نه ویښي چې فان خفتم. نو کله چې الله پاک دا شرط ایښی دی، د دې شرط پاس کول د په شرط نه تیریده کامیابېده، دا امکان نه لري. دا ډېره لرې خبره ده. نارینه په اوس وخت کې دغسې یو کار کوي چې خصوصا خارجي ملکونو ته راشي یا نورو هیوادونو ته راشي، د نورو ودونو په تلاش کې شي. نو دا یو خو د اسلام مبارک دین د نظره، چې ځکه دلته اول قدم کې ته دلته عدالت سخت شرطانه، ځکه چې هغې کیسه کې ته نور نه یې، هغې له ته ورځې نه، ته به هغه یو کال دوه کاله ته هغې نور نه احوال اخلي نه ورځي. یعنی هغه زنانه چې په هغې مملکت کې ناسته ده، د غریبۍ، د غربت، د فقر او د بېچارهګۍ او د مظلومیت شپې د سره هغې سبا کړي. اوس چې ته کله دلته راغلې، دلته یو موټرګۍ دې پیدا کړو، یو لکمه ډوډۍ دې پیدا کړو، په جیب کې د یو لس ډالر کې خود، هغه مېرمنه چې تا سره مشکلات تیر کړي، هغه مېرمنه چې تا سره ستا عزت ساتلی دی، هغه ته هېروي. نو سره د اسلامیت ته دا زموږ استاسې په افغاني کلتور کې د بېغیرتۍ هغه لوی حد دی چې دا یو انسان کوي. ځکه چې په غربت کې درته یو لاس درکوي، بیا چې کله ته دوه روپۍ پیدا کړي، نو بیا نور تلاش کوي، خپل هېواد ته نه شي واپس کېدی. نو چې نور واپس کېدی، ته درې کاله څلور کاله دې مېرمنې ته ورکړي، هغه مېرمنې سره ستا حکم څنګه شو؟ ځکه ستا مشکل خو حل شو. هغه مېرمن خو هغه ضرورتونه چې انسانیت نارینه ورته لري، هغه ورته خزینه هم لري. نو لهذا دلته عدالت سقوط کېږي. نو دلته د اسلام مطابقت نه کوي، دا یو غیر اسلامي عمل دی چې دوی کوي. ولې چې هغه مېرمن په تورو تیارو کې پاتې کېږي، هغه د ظلمونو د وحشتونو ښکار کېږي.
اوس که درته وایي چې تاسو څه فکر کوئ نارینه له دغو مسایلو نه، چې تاسو یاد کړئ په خپلو خبرو کې، له دې نه بې خبره دي، بې پروا دي، ولې داسې یو کړه کوي چې عام ځان د خلکو له سترګو او د کورنۍ له سترګو غورځوي، او عام هغه بل خپل مقابل کس مېرمنې ته بچو ته تاوان رسوي؟ البته ځینې نارینه ولې داسې کوي.
ځینې نارینه هغې یوازینۍ وجه دا ده چې په دو باندې خپل اصالت ایر کی، خپل اصالت معنی دو هغه اصلیت چې کوم د دو هغه ایروي، او بل په ذهن کې د دو په وجود باندې او د دو په ذهنیت باندې جهالت دومره حد کې غلبه وکړي چې هغه موضوعات او هغه تیر ژوند ورنه هیر شي. د جهالت او د رزالت هغه اخیری حد دی، او بل د دنیا لالچونه دي، د دنیا شهوتونه دي، چې د دو هغه بیا هم تکراروم چې خپل هغه اصلیت ونه هیر کی، او هغه مېرمنه چې د دې عزت ساتلی دی، هغه د ده څخه هیره شي، او د هغه ژوند د ذلت ژوند شي، هغه د حقارت ژوند شي، بلکې هغه د ښځې په صفت باندې نه، بلکې هغه په افغانستان کې د ده د ورونو، د ده د مور او پلار، او د ده د وریرونو، او د ده د خورینو د خدمت مزدر ګرځي. هغه صرف یو خادمه ده، نه د هغه لباس بیا د ښځې په شکل کې دی، نه د هغه چپله کې د ښځې په دس کې دی، نه د هغه ډوډۍ بیا د یو انسان په څیر ده چې هغه کینه او خپل حقوق تور لولی، چې دا د میړه د لاسه، د میړه د طرفه ذلیله شوې ده، د حقیره شوې ده. نو هغه له هیڅوک په ټولنه کې به عزت په سترګو ګوري، او متاسفانه چې دا یو غیر اسلامي، غیر انساني عمل دی.
دا سمیرمنې په خپل هیواد کې یا په بل هیواد کې ار چرته چې د شریعت له نگانه، د اسلام له نگانه، څومره دوی آسیب پذیره بللی سو، که څه هم تاسو په خپل خبرو کې اشاره وکړه. خو لکه څنګه چې نارینه په ژوند کې وسایني ته ارت ته ضرورت لري، مېرمنې هم لري. د خبرم تاسو یاد کړه، خو بیا هم پروفانه کوي دغه مېرمنې په څه رقم وضعیت کې دي؟
په خپل ځان معصوم کړي دي ډېرې مېرمنې، دسې ډېرې مېرمنې په خپل حقوق باندې پويږي، ډېرې مېرمنې په دې باندې پويږي چې زما حقوق څومره دي، ډېرې مېرمنې په دې باندې پويږي چې باید څه وکړي. د وطني پیغورونو دغه لاندې راغلي دي، بیچارهګان غږ نشي کولای، کني پويږي. دوی د لپاره مبارزه پکار ده. په روایتونو کې د اسلام د مبارک دین د نظر د درې میاشتو نه نهایت د اوو میاشتو پورې د مسافر حق لري چې یو اجازه وکړي. هغه په هغه صورت کې چې مشکلات وجود وي، وجود ولري، او ښځه مېرمن دواړه په دې اتفاق وي چې بې شکه ته کولی شي دغه اوه میاشتې مسافري وکړي، ولې چې زموږ مشکلات دلته موجود دي. اما د اوه میاشتو نه بعد دغه مېرمنې باید دغه سینارینو دپاره چې دغه د بېغیرتۍ او دغه د بې وجدانۍ حد کراس کوي، دوره باید کرخه کش کړي، او د اوه میاشتو وروسته باید کرخه ولا کش کړي چې افغانستان ته یا مثال هر ځای کې چې هغه موجوده وي واپس راشه، او که نه راځي زه محکمې له رجوع کوم، زه دې نه زیات طاقت نه لرم، او لهذا تاسر لار جدا کوم. دغه عمل کې یوې مرمنې وکړو، دا نور درس دی. او دغه عمل کې یوې مرمنې وکړو، دغه قضا ته رجوع وکوله، نو نارینه به هم اصلاح شي. ځکه چې نارینه د خپل هغه کاذب او دروغجن غرور په هوا کې ناست، او خپل خر باندې ناست، نه راکته کیږي، او غواړي چې ښځې همیشه د وینځو په شیر، د مزدورانو په شیر، او د غلامانو په شیر استعمال کړي.
مګر نن سبا په افغانستان کې داسې یو نظام حاکم دی چې د ښځو هغه اساسي لومړني حقونه نه ورکوي. څه فکر کوئ مدني صاحب که داسې یو ښځه مراجعه کوي، آیا دوی به ستونزه واوري خبرې دی غوګونی سي
دلته به زه یو دومره وایم چې دغه ستونزه د نظام خو وس درې کاله کې چراغلی دی خو دغه مسله په افغانستان کې د کلونو کلونو د افغانستان دغه مظلوم قشر باندې په دغه نهایت با عزت قشر باندې وخت نه ډیر په خوانو پر پاتې دي نو په دغه کې دوه لپاره یو مبارزه په کار ده بل درې نفر څلور نفر قرباني ورکې درې څلور بل د قرباني نه ده دا د حقوق غوښته دي د خپل حیثیت او د خپل شخصیت اعاده کول دي دا دوه مسلم حق دی نو کله چې شی په شریعت کې جواز ولري په اسلام کې جواز ولري د هغه انجامول هغه شرم نه دی اوس موږ مونږ کو په مونږ شرمېږو نه موږ کوم عبادت کو په هغه شرمېږو نه شرمېږو ولې په دې باندې و شرمېږه دا هم یو عبادت دی چې خپل حق واړي خپل حق لپاره مبارزه وکړه په دلاره کې کته تکلیف سره مخ شي او په درس پاتې شي عبرت خو به پاتې شي ولې د خپل حقوقو لپاره موږ تاسو باید و شرمېږو نو په دې برخه کې زه وایم چې یوازینی لار هم دا ده چې دغه سي بې کفایت ملونو لپاره باید کرخه کشي او نهایت کې درې میاشتو نه زیات اجازه ور نه کړی شي او دا باید وغوښتل شي ځکه چې ما خود مخکې تکرار کړه چې د یو څو روپو په لالچ کې دوه راغلي او خپل هغه اصالت دوه هېر کړی دی
ډېره مننه تاسو ژوندي سلامت اوسئ
سلامت او بایزته اوسئ
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو را څرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 په دې لا چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو تر بیا هي چاري
آزادی ملما
افغانستان په 1980 میلادي کال کې د سیډا سند لاسلیک کړ او د دې کنوانسیون برخه شو د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی دا کنوانسیون په 1989 کال کې تصویب کړی و چې لمخې باید له شوډو سره هیڅ ډول تبعیض چلند ونسی د جرمنی، آسترالیا، کاناډا او هالند د بهرنیو چارو وزیرانو پر طالبانو په دې وروستیو کې ژغ وکړ چې سیډا کنوانسیون ته درناوی وکړي. پر دې موضوع د خبرو لپاره څیړونکی اورزلا نعمت اشرف را سره ده. اغلی اورزلا ډیر مننه چې تاسو وخت وایستې د دې مرکې لپاره. لومړی پوښتنه خو مې دا ده چې د ښځو پر وړاندې د هر ډول توپیري چلند د لمنځه وړلو کنوانسیون یا سیډا څه شی دی؟
سیدا لکه څنګه چې تاسو ویلې یو داسې کنوینسیون دی چې د هغې په اساس هر نوع یعنی هر قسم تبعیض چې د ښځو او د نجونو په مقابل کې وي د هغې د معنی لپاره تدوین شوی دی. دا یو نړیوال کنوینسیون دی چې هر مملکت د په تصویب رسی نو د هغې په اساس او د هغې په رڼا کې باید خپل هغه ملي قوانین هم جوړ کړي. نو لکه څنګه چې تاسو ویلې په افغانستان کې هم د 2001 کال د تغییراتو نه بعد بیا هم یو ځل بیا د نوي حکومت رامنځته کېدو سره سره افغانستان دغه کنوانسیون ته متحد شو او دغه په تعقیب کې موږ په افغانستان کې د ښځو په مقابل کې د تاوتریخوالي د منی قانون جوړ کړل چې دغه په بنیاد باندې بیا هم د ښځو او نجونو په مقابل کې هر نوع تبعیض او توپیر او تاوتریخوالي د منی په برخه کې هم جزایی او هم حفاظتي ماده راغلې وي چې هغه تر ډیر حد پورې عملي کېده په افغانستان ټولو برخو کې. خو په تاسف سره لکه څنګه چې منګو تاسو خبر یو د درې کال را په دې خوا د طالبانو د حکومت رامنځته کېدو سره داسې تاوتریخوالی او داسې تبعیض د ښځو په مقابل کې شوی چې په تاریخ کې ساری نه لري، نه د افغانستان په تاریخ کې، البته په استثنا د هغه تیر دور چې طالبانو دلته حاکمیت درلود، او نه د نړۍ په تاریخ کې. نو د دې خبرې په اساس دغه جزایی نړیوال محکمه تاسو یو طرح وړاندې کړی دی چې د هغې په بنیاد باندې د افغانستان مشرتابه ګرچې چې دیو اوسه پورې په رسمي ډول باندې پیژندل شوی هم نه دي، نو دیو باید محکمې ته راوکاږل شي او د دې نه دا پوښتنې وشي چې د دې دغه تبعیض آمیزه رویه او چلند د څه په مقابل کې دی. او دغه مملکتونه چې تاسو یادونه وکړه دوی دغه صلاحیت لري، ځکه دغه یو سیاسي بحث دی او په عین زمان کې چې سیاسي دی د نړیوال حقوقو په بنیاد باندې یو بحث ځکه دی چې دغه ته نړیوال ټولنې کولی شي چې دولتونه یو بل په دغه برخه کې هغوی شفافیت او حسابدهي ته وغواړي.
آغلی اورځل لکه مخکې چې تاسو هم یادونه وکړه د افغانستان د خواڅ خدغه کنوانسیون باندې لاسلیک په 1980 کې او بیا وروسته په 2003 کال کې لاسلیک قرباني بیان نوې سو. زما پوښتنه ستاسو څخه دغه د حکومتونو څومره مکلف دي چې دغه ډول کنوانسیونونو ته چې دوی قرباني لاسلیکونه کړی وي چې ورته غاړه کړی یا درناوی وکړي، او خو بل خوا ته بیا د طالبان حکومت شای ووای چې موږ دغه هیڅ منونه ستاسو په دې اړه باندې څه نظر دی؟
ته تاسو ټکي یادول غواړم. اول خو هر کنوانسیون چې یو مملکت په واسطه باندې منل کیږي، بعضی مملکتونه دغه د سیډا کنوانسیون بدون د هیڅ نو ریزرویشن څخه منلې دي، او بعضی پکې بعضی ملاحظات لري په شمول د خپل متحده ایالاتو یا بعضی بل مملکتونه دي کې خپل ملاحظات لري او سره دا غیر دایمنلي. نو یو کنوانسیون چې کله د ملل متحد هغه د ملګرو ملتونو غړي مملکتونه یو کنوانسیون چې کله په تصویب رسي هغه په دې معنی باندې چې دیو دغه په مقابل کې په منظم ډول باندې باید راپورونه ورکړي. نو اول خو طالبان نشي ویلی چې موږ دا کنوانسیون نه منو، ځکه چې دیو ډېر یو نیمګړی او ډېر یو تبلیغاتي راپور د دغه سیدا د کمیسیون په برخه کې دیو تیار کړی و. فکر کوم د 2022 کال په جریان کې او هغه ملل متحد ته وړاندې کړی و، هغه په راپور په میډیا کې او په انټرنیټ کې موجود دی. نو دیو خو خامخا د هغې طریقې نه غوښتل چې ځان خو ښکاري چې موږ دغسې بعضې اقدامات د ښځو په برخه کې او د دې منع تبعیض په برخه کې کړی دي، لیکن د هغې په اساس باندې هیڅ هغه مملکت چې د ملګرو ملتونو غړیتوب ولري او په رسمیت پیژندل شوي هغه نشي کولی چې دغسې قوانینونه سرغړونه وکړي، او خاص طور باندې چې کده هغه عضویت ولري. دا ځکه چې مملکتونه هم دی په نړۍ کې چې اصلا دای بالکل منل نه دی، در بس وی دا کنوانسیون نه موږ ځکاو او نه منو، چون افغانستان دای منل دی او دای په تصویب رسول یا راتیفای کړی دی. نو دا غي په اساس باندې دیو مکلف دی چې په کال کې خپل دولتونه باید راپورونه وړاندې کړي، او دا غي په څنګ مدني ټولنې او فعالینې د خزو او د بشري حقوقو فعالینې هم یو بل راپورینګ سیستم یا رپورټینګ سیستم لري چې هغه ته شادو رپورټینګ وایي. کوم خبرې چې د دولت په حساب باندې د نقد وړ وي یا د انتقاد وړ وي یا پکې نیمګړتیاوي وي، بیا هغه دغه شادو رپورټ تکمیلوي. او په افغانستان کې په دغه برخه کې ډیر زیات کوششونه شوي وو، هغه تیر دور کې هم دغه راپورونه وړاندې کېدل د خارجه وزارت د هغه کنوانسیونونو او د قراردادونو ریاست په واسطه باندې، او اوس هم د نه هیڅوک هم دغه نشي کولی، یعنی سترګې نشي پټولی چې دغه یو مسؤلیت دی او یو حقوقي د نړیوال قوانینو په بنیاد باندې یو حقوقي مکلفیت دی یو مملکت لپاره چې د دغې کنوانسیونونو په اساس باندې دیو خپل راپورونه چمتو کړي او دیو هغه حسابدهي سیستم یا میکانیزم ولري
بله د حساب ورکولو په برخه کې. که پوښتنه وکړم چې استرالیا، کاناډا، جرمني او هالند لکه مخکې چې یادونه وسوه د دې کنوانسیون له مخې د طالبانو پر وړاندې قضیه ثبت کړې ده، دا قضیه به طالبان په هاګ کې د عدالت نړیوالې محکمې یا آی سی جی ته بوزي. دا لومړی ځل دی چې د هیوادونو یوه ډله یو بل هیواد د ښځو له حقونو د سرغړونو په خاطر آی سی جی ته معرفي کوي. اورزلاجانې د راپور له مخې طالبانو د دې شکایت د ځواب ورکولو لپاره درې میاشتې وخت لري، نور مخکې شپږ میاشتې وخت و خو درې میاشتې تېرې سوي دي. د دې قضیې پایلې څه کېدای سي ستاسو په نظر؟
د نړیوال محکمې د جزا محکمې دغه تصمیم یو مثبت تصمیم ځکه دی چې طالبان دې ته متوجه کړل چې داغیو دغه چلند د ډیر اوږده مودې لپاره چې تقریبا درې کال نه زیاتر سلورم کال مخ په شروع کېدو دی. دا د نړیوال په سطح کې هیڅ چاته د منلو وړ نه دی، لکه خپل افغانانو ته هم د منلو وړ نه دی. نو دې اساس باندې مهمه خبره یا مهمه ټکی په دې کې دا ده چې که طالبان وغواړي یا ونه غواړي دا محکمه به ترسره کیږي. هغې خو اوس دا یې د داخلي امورو کې مداخله یا نه پوهېږم، دا یې بالکل رد کړی چې موږ دغسې چلند نه لرو، لیکن حقایق خو د هیچا د سترګو نه پټ نه دي. نو سناریو به شاید په دغو برخو کې مختلف وي. یو اندازې پورې د طالبانو عکس العملونه هم د دې ښودونکي دي چې هغوی پوه شوي دي چې دغه د دیو چلند چې دیو ډېر ورته داخلي او کورنۍ تصویر ورکوي چې دا زمونږ کورنۍ او شخصي خبرې دي، دا شخصي نه دی پاتې شوی دی، او نړیوال ټولنه خپل هغه جدیت یې په دغه برخه کې ښودلی دی. دا چې واقعا په واقعي ډول باندې دغه عمل ترسره شي چې ملا هیبت الله محکمې ته راوکاږل شي، د هاګ محکمې ته راوکاږل شي، دغه سرحد پورې که خبره ورسیږي، دا به یو لوی او یو ډیر سیاسي خبره وي، په دې چې ډیر داسې بل کسان هم شته دي چې هغې د دې محکمې په واسطه باندې محکوم شمیرل شوي دي، لکه څنګه چې موږ تاسو خبر یو په د غزه په ناورین کې خپله د اسرائیل صدر اعظم نتنیاهو هم ورته دغسې یو غوښتنه شوې ده. خو دلته بیا نړیوال ټولنه او مشرتابه، سیاسي مشرتابه باید په دغه برخه کې لاس یو کې تر څو چې یو نفر په دغه برخو کې محکمې ته وکاږل شي، ځکه سره د ټول هغه اصولي قواعد د نړیوال حقوقو په چوکاټ کې چې دغه محکمې کار کوي، بیا هم سیاسي اړخ د موضوع مهمه ده. او دغه مملکتونه چې دغه اقدام یې کړی دا د ستایلو وړ دی، لیکن ضرورت دې ته دی چې د نړۍ ټول مملکتونه، خاص طور باندې اسلامي مملکتونه، هم د دیو سره لاس یو کی، ځکه چې اسلامي مملکتونه او د اسلامي نړیوال کانفرنس دیو هم همیشه دا خبره تکرار کړې ده چې د طالبانو دغه عمل د اسلام په خلاف دی. نو که چیرته دغه سی یووالی او اتحاد د نړیوال په سطح کې په دغه برخه کې جوړ شي، نو احتمال ډیر زیات دی شته دی چې د طالبانو مشرتابه په دغه برخه کې محکمې ته وکاږل شي، او دیو خپل هغه کم لازمی مجازات چې دیو ته په نظر کې نیول شوی دی برخه کې باید ورته ورکړ شي، ځکه چې دیو په حقیقت کې د یو سیمې د یو ډیر وړوکې قشر نه، بلکې د نیمایي نفوس دی او مملکت چې تقریبا د 10 میلیونو نه زیاتیږي، د هغو په برخه کې ډیر لوی یو تبعیض نه ډک چلند کوي، او هغه هم د دوامدار او سیستماتیک په ډول باندې چې بېله شکه دا به ادامه د دې به د منلو وړ نه وي.
او ورزلا جانې د پام وړ یو بل خبره دلته دا ده چې د طالبانو پر ضد د توپیری چلند په قضیه کې دغه شکل هیوادونه وایي چې دوی د جنسیتي تبعیض د پای ته رسولو لپاره په ښه نیت له طالبانو سره خبرو ته لیواله دي، خو که اړین پړاوونه یې بې پایلې ثابت سي په نړیواله محکمه کې به د قضیه اورېدو غوښتنه وکړي. پوښتنه دغه ده چې آیا له طالبانو سره په دې تړاو تماسونه پیل سوي دي؟ ستاسو معلومات څه وایي؟
رسمي تماسونه خو فکر نه کوم چې تر اوسه پیل شوي وي. کوم څه چې د طالبانو له اړخ نه موږ اورېدلی دي، عکس العملي اقدامات دي چې هغې په میډیا کې او د خپله دغه خپل کنفرانسونو یا کوم مراسمو کې چې دیو اشتراک یې کړی دی، هغلته دیو دغه بحثونه کړي دي، او دا یې هم د نړیوال ټولنه یو بل توتیا د خپل په مقابل کې ګڼلی دي. نو دا خو د دیو هغه عکس العملي اقدامات دي. نو دغسې د حقوقي په لحاظ باندې دا مختلف پړاوونه لري، او اوس موږ تقریبا د ابتدایي مرحلې نه دویم مرحله ته د داخلېدو په جریان کې، ځکه دا غوښتنه د محکمې د طرفه کیږي، بیا دا باید وڅېړل شي د محکمه او د قاضیانو په واسطه باندې دې برخه کې باید هغه تصمیم نهایي شي، پس د هغې نه بیا اقدام د کېدلو امکانات شته دی. نو یو اندازه چې په د کابل او د بعضي مهم ولایتونو نه کم راپورونه چې موږ ته راځي، دا دی چې نسبتا اظهارات ډېر زیات نیول شوی دی، او دغه ویرې په طالبانو کې خپور شوی دی چې کېدای شي د دوی خپل د کسانو نه بعضې خلک د نړیوال ټولنې سره په دغه برخه کې شاید داسې همکاریګانې یا دغسې یو کارونه ترسره کړي چې دوی ته په اصطلاح یو خطر مواجه شي، دغسې یو ګنګوسې او اوازې اورېدل کېږي، لیکن اقدامات به ډېر د چټک شکل باندې به شروع شي، ځکه چې کله چې محکمه خپل تصمیم مونی او مخصوصا خاص طور باندې کده نړیوال ټولنه په سطح کې یو عمومي اتحاد په دغه موضوع باندې راشي، نو بیا طالبان دې خبرې ته نه افغاني ځواب لري نه اسلامي ځواب لري او نه نړیوال سطح کې به ځواب ولري، ځکه دا د هیڅ قوانینو د هیڅ ډول اصول په اساس باندې دا د منلو وړ نه دی، او یا به پکې زر تر زره باید تغیرات راوړل شي یا کنه راځي، نو دوی باید دغه محکمې ته په هر صورت باندې باید ځواب ورکړي، لکه درې کاله د یو مملکت نیمایي نفوس د تعلیم د حق نه محروم کول دا بالکل یو حقوقي او جزایی قضیه ده، او دیتا باید پماغه او جرمی قضیه ده چې دیتا پماغه چوکاټ کې باید ورته وکتل شي.
کله د عدالت نړیواله محکمه په دې قضیه کې طالبان مجرم وپیژني څه به وسی؟
نو د طالبانو مجرم پیژندل په دغه برخه کې خو به مختلف عواقب ولري، هغه یو لوی تر ټولو مهمه عواقب به دا وي چې دیو د سیاسي مشرتابه او د نړیوال پیژندلو په برخه کې به هیڅکله خپل اهدافو ته ونه رسیږي، که څه هم چې دی وایي چې زموږ په سیستم کې تغیرات راغلي، یا بل دا د دیو په کارنامه کې داسې ثبتېږي چې دی به هیڅکله ونشي توانېدلی چې د ملګرو ملتونو غړیتوب واخلي یا د نړیوال په ټولنه کې په رسمیت وپیژندل شي، ځکه واقعا دا داسې یو جرم نه دی چې ډېر ساده جرم وي او یو نفر یو قتل کړی یا څو نفر یې د منځه وړي وي، دا یو سیستماتیک ډول باندې یو داسې یو تبعیض او داسې یو تاوتریخوالی دی چې د دې ځواب ورکول په تاریخ کې به ثبت شي. او مجازات خو مختلف ډول باندې مجازات ورکړي دي تر اوسه پورې دغه نړیوال جزایی محکمه، نو هغه دیو خپل قاضیان بیا ټاکي چې څه مجازات به د خلکو ته ورکول کیږي، خو فکر کوم چې د ډیپلوماټیک په سطح کې به هم دغه وي چې د دیو هم دغه اقدام په خپل په نفس کې کومنګ وګورو، د دیو هغه چانسونه او هغه کوششونه چې دیو غوښتل چې د رسمیت پیژندلو په برخه کې تر سره کړي هغه ډیر ضعیف کړی دی، په دې چې دلته واضح حقوقي سطح کې دغسې یو بحث مطرح شو چې دیو د دیو دغه اقدامات اصلا د منلو وړ نه دي، یا دیو دی باید په دغه برخه کې تغیرات راوړي، او که تغیرات نه راوړي نو شاید چې د دیو د سیستم به بالکل تغیر سره مخامخ شي.
ښه اورزلا جانې، ډېر مننه ستاسو د وخت څخه، او بل ځل به بیا زحمت وکړو، سلامات اوسئ.
ان شاء الله، مننه تاسو له هڅې نه.
Thank you. رادیو.
مدام سرگو سرگو کی غڑی کی جانان